السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې مو دغه موضوعات راټول کړي. نړیوالو په یوه خوله له طالبانو اوربند غوښتی خو افغان دولت وایي طالبانو د تاوتریخوالي لار خپله کړې.
له بده مرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
ولسمشر هرات کې امنیتي چارواکو ته ویلي چې وضعیت کابو کړي.
د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي.
پېښور کې پښتنو مېرمنو د سلسلې علي خیل په ملاتړ لاریون وکړ. او انګلستان نن د کورونا وبا ټول محدودیتونه لرې کړل. د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیال مریم نواز د افغان سفیر د لور تختونه او ورپسې د پاکستاني چارواکو څرګندونه د حکومت د بهرنی پالیسی ناکامي یاده کړي. روسیا، تاجکستان او ازبکستان مده افغانستان د پولي پوګدو کې پوزي تمرینونه وکړي او د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پېښې له امله 28 کسان مړه شوي. پوره خبرونه. د پاکستان د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیال مریم نواز د افغان سفیر د لور د تختونی په پیښه باندې د پاکستان په حکومت توند نیوکې کړې دي. مریم نواز چې د کشمیر په فاروارد کوټه کې خپل زرګونو پلویانو ته وینا کوله د افغان سفیر د لور تختونه او بیا ورپسې د پاکستاني چارواکو څرګندونه د دغه هیواد د بهرني سیاست ناکامي بللې. هغې حکومتي چارواکو ته په خطاب وویل
بجای اس کې کې تمې اس کې بعد کوئی شرم آئے
د دې پر ځای چې له دې پیښې وروسته شرم وکړي او له افغانستان بخنه وغواړي چې د سفارت امنیت دې نه دی ورته نیولی. پوهیږي چې داخله وزارت څه ویلي؟ ویلي دی چې دا نجلۍ ځکه تختول شوې وه چې هلته یوازې وه او په تاکسی کې ناسته وه.
تر دې وړاندې د پېښور پریس کلب مخته ګڼو ښځو او فعالانو نن اعتراض کړی و او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي وو چې د افغان سفیر د لور برمتګر ونیسي او سزا ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل د جمعې پورې تختول شوې وه او څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شو چې د افغان چارواکو په خبره سخته شکنجه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې ژر په دې قضیه کې ښکېل کسان نیسي، خو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي د افغان سفیر لور نه وه تختول شوې بلکې د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي په اوږدو کې پوځي تمرینونه وکړي. د روسیې د پوځ د مرکزي زون قماندان جنرال الکساندر لپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اګست له 15 تر 16 پورې وشي. جنرال لپین ویلي د تمرینونو پر مهال به پوځیان په هغو هڅو متمرکز وي چې د متحدینو په خاوره د ناقانونه وسلوالو د مداخلې د مخنیوي لپاره اړین دي. د روسیې د پوځ د مرکزي زون د مطبوعاتو څانګې ویلي غرنیز غروال ګاډي، ټانکونه او توپخانې ډلې او هم خاصې قواوې به په دې مانورونو کې برخه ولري. اخو ترکمنستان هم د افغانستان پولې ته د درنو وسلو، هلیکوپترو او الوتکو د ورلېګلو چاره جاري ساتلې. د تازه راپورونو له مخې له سرحدي سیمې مارینا حکومتي کارکوونکو په تېره بیا قوماندانانو، څارنوالانو، پولیسو او نورو چارواکو خپلې کورنۍ د هیواد مرکزي سیمو ته استولي چې لا یې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د افغانستان په شمالي سیمو او ګڼو نورو عبوري ساحو کې د طالبانو تر ولکې وروسته د منځنۍ آسیا هیوادونه له امنیتي وضع اندېښمن دي او ټینګار یې کړی چې د هر ډول ګواښ د ځواب لپاره به لازم تیاری ونیسي. طالبانو بیا څو واره ټینګار کړی چې د دوی جنګیالي ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ نه پېښوي. په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو، ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه وکړه. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن سهار خپره شوه لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې له سیاسي حل او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقض، په زندانونو برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبره سازمانونو د اعلامیې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د لویدیځو هیوادونو له دې ګډې اعلامیې هرکلی کړی. ازادي راډیو ته غوښتست د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه او لکتر لګت 30 نور ټپیان دي. پیښه نن د جولای 19 له باروډونکو موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. د پنجاب ایالت پولیس وایي بس له سیالکوټه دیر غازی خان ته روانو. پکې سپاره ټول هغه کارګرو چې له سیالکوټ صنعتي ښار د اختر درختتیو د تیرولو لپاره خپلو کورونو ته تلل. د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي په پاکستان کې د ټرافیکي پیښو له اصلي عواملو یادیږي. په توکیو کې د اولمپیکي لوبو د ځینو ګډونوالو لوبغاړو د کووید ټستونو په مثبت ختلو سره د اولمپیکي لوبو لوی سپانسر ټویوټا شرکت ویلي اعلانونه نه خپروي. ټویوټا موټر جوړولو کمپنۍ له 2015 کال راهیسې د اولمپیکي لوبو لوی تمویلوونکی همکار دی چې د تړون ارزښت یې تر 1 میلیارد ډالر رسیږي. خو د جولای په 19 د دغه شرکت د اړیکو مسؤل جون نګاتا رسنیو ته وویل په دغو لوبو کې ګڼې داسې مسلې شته چې درکې ستونزمن دی. ټویوټا ویلي د اولمپیکي لوبو پر مهال به په جاپاني ټلویزیونو کې د اولمپیک په تړاو اعلانونه نه خپروي او نه سپانسروي. د امریکا د جمناستیک د یوې لوبغاړې د کووید ټیسټ مثبت وښود او تر هغه مخکې هم د چک جمهوریت د ساحلي والیبال لوبغاړی په کووید اخته شوی. امریکایي ټینس باز هم په کرونا اخته شوی. د اولمپیک لوبې په توکیو کې د جولای له 23 پیل او د اګست 3 دوام کوي. او سبا سه شنبه د چنګاخ 9 د لوی اختر لومړی ورځ ده. دا وار اختر داسې وخت برابر شوی چې د نړۍ په ګڼو هیوادو کې لا هم د کرونا وبا د خپراوي ویره شته. د حج مراسم هم وارد مخه د کرونا وبا د خپرېدو په خاطر محدود شوی او یوازې 150 کسانو ته پکې د ګډون اجازه ورکړل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم له خلکو غوښتي چې د اختر په مناسبت راشه درشه بنده کړي ځکه ویره شته چې یو وار بیا د تیر اختر په څیر د کرونا پیښې اوج ته ورسیږي.
مخامنه خبری مجله اوری که تاسو کولی شئ چې دا خبر نزمک په ویبپاڼه کې هم ولولئ. راځو د دې خبری مجله د سر راپور ته. په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازو د طالبانو روان بریدونه او پرمهال له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره وبلل. د هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. طالبانو په تیرو څو اخترونو کې اوربند اعلان کړی و خو دا چې سبا اختر دی تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان او افغان حکومت دې اختر کې هم اوربند کوي او کنه. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوحه کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولیو یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، استرالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځایه کوي او زیاتوي. دا بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي هغه سیمې چې وروستیو کې طالبانو نیولي ترې د بشري حقونو د سرغړونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندېدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارز ظافر وایي دوی هر سشر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودرېږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. د بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني شي دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي.
خو طالبان بیا له دې ادعاو سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربند غږ داسې مهال کېږي چې د ناتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه وختونه چې ښکاره ورسره افغان حکومت مخالفت ښودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډېر شمېر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
وامو ریدل چې نړیوالو په یوه خوله له طالبانو هر اړخیز اوربند غوښتی. طالبانو تر اوسه حد اقل په اختر کې د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د لنډمهالي اوربند چې د دریو میاشتو یادونې کېده، د دې اوربند په مقابل کې د راپورونو پر اساس د دوهې په غونډه کې د پاتې نورو بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. همدا د دوهې غونډه چې پرون پای ته ورسېده، اعلامیه یې یو شمېر افغانان مایوسه کړي دي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تېرې ورځې د ناستې په اعلامیه کې د اوربند او یا هم د افغانستان د نورو لویو ستونزو په اړه څه نه دي ویل شوي. افغانان وایي هغه څه چې افغان ولس ورته په تمه و هېڅ سره کې نه لیدل کېږي، بلکې په ډېرو وړو مسلو په دې اعلامیه کې بحث شوی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې کړې چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
مانم سیپلا د مګ ډیر هیله ترلوده، خو کومه اعلامیه چې خبره سو مګ ډیر نه هیله کړو.
دا ایواز سیف الله نه دی چې مایوس دی، بلکې ډیری افغانان په دوحه کې د سولې د ورستیو خبرو د ناستې اعلامیه مایوسه کړی دي.
نو می سن الله کریمی ده، ټول افغانان مایوس دي. زه په خپل دومره مایوس یم چې نور ته به خیز جړه راځي. دا څه ډول خبرې دي، څه ډول مذاکرات دي، دا څه ډول اعلامیه دي چې موږ دې تم خلاف ارسه تر سره کیږي. د ټول افغانانو تم دا و چې په دغه اعلامیه کې به د اوربند غږ به په افغانانو وشي، خو برعکس د اوربند په اړه حتی یوه کلمه هم نه و ذکر شوی.
زمانم وزیر محمد د غزنی ولایت فسودن کيم موږ ډیره هیله لرلې کوم اعلامیه سه بهغه فرصت موږ ډیر نه هیله کړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانان په مذاکراتو کې په بیا ځلې له ګډونوالو د پوره اخلاص او ښه نیت غوښتنه کوي، خو وایي دوی دا ځل یوازې هڅې سره لیدلې دي. دوی تور لګوي چې دواړه لوري د دایمي سولې او اوږدمهاله اوربند د ټینګښت نیت نه لري، نو ځکه دغه ډول اعلامیې خپرېږي.
مریم صفایم له غزنی ولایت څخه. زما په نظر دا کوم پایلې ته نه رسیږي، ځکه چې دوی یو مهم هوډ او تصمیم نه لري. دوی کله چې هوډ ونه لري نو دوی نشي کولای چې کوم پایلې ته ورسیږي. دوی فقط تګ راته کوي او خپل وخت ضایع کول زه بولم دي ته.
دوی وایي د دې پر ځای چې په ځینو ډیرو وړو مسایلو خبرې سوي، په عمومي لکه دایمي سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکی حکومت او د دا ډول نورو مواردو خبرې هم باید سوي وای. د غزنی ولایت یو مدني فعال خالد مبارز وای دا ډول اعلامیه او دا ډول مذاکرات سوله او اوربند نسی راوستلی.
د تل په څیر د افغانانو زموږ توقع دا و چې د دواړو لورو مذاکراتي پلاوی به دا ظلم په اوربند باندې موافقه وکړي. اوږدمهاله اوربند چې د هغو په ترڅ کې وکولای شي چې یوې دایمي موافقې ته سره ورسیږي. خو متاسفانه څرګند چې زموږ توقع هغه څه ونه شول، او بیا هم د تیر په څیر په کلیشهي مسایلو باندې بحث وسو. هغه څه چې د خلکو توقع وه هغه په اعلامیه کې نه دي ذکر شوي او نه هم دي توافق تور باندې رسیدلي دي.
د تیرې شنبه او یک شنبه په ورځو کې په دوحه کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې وشوې چې ډیری افغانان ورته خوشاله وو. دوی پایلې پر سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکي نظام او یو شمېر نورو عمومي موضوعاتو خبرې کول بلل، خو د دوی په نظر په دغه ناسته کې پر ډیرو وړو مواردو بحث او خبرې شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې په پېښور کې میرمنو نن د سلسلې علي خیل په ملاتړ د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې. خو اوس یوه بله موضوع را اخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن دی ول ورپوري دولتي پلاوي په مشري هرات ولایت تلار. هرات ولایت ته د کاغلي غني د سفر ډیر جزئیات لا رسنیو ته نه دی راوتلي. خودمره ویل شوی چې کاغلي غني هلته امنیتي مسولینو ته ویلي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د هڅې وکړي. لږ وړاندې مې له خپل خبريال نور حال وپوښت.
ولسمشر غنی هرات ته په داخليدو سره په 200م ظفر او کول اردو کې لګلپور امنیتي چارواکو سره لیدنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وویل چې د افغانستان ولسمشر د امنیتي وضعیت د ځوان لپاره دغه ولایت ته ورغلی دی. ولسمشر مانی هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته د لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي. دیار د اعلامیې پر بنسټ ولسمشر غنی د هرات له یوه پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان سره هم کتلي او دواړو نورو په هرات کې د روان وضعیت او د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې کړې. محمد اسماعیل خان په هرات کې د طالبانو پلاس ولسوالۍ د پرله پسې سقوط په پایله کې ولسي پاڅون کوونکي راټول کړل تر څو د دغې ډلې پر ضد جګړه وکړي. دا پخوانی جهادي قمندان په هرات کې د طالبانو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره وایي چې دا بلواګره ډله د زور له لارې پر افغانستان نشي واکمنېدلی. په داسې حال کې ولسمشر غنی هرات ته سفر کوي چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د پلاو ترمنځ دوربند او د تشدد د کموالي لپاره مذاکراتي ناسته له دوو ورځو وروسته دوربند په نه اعلامېدو پای ته ورسېده. دا د ولسمشر غنی ولسم سفر دی چې د خپلې واکمنۍ له پیل څخه یې تر ځمه هرات ته ترسره کړی دی. په دې سفر کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ، د محلي ارګانونو ادارې مشر شرین کټوازی او د ولسمشر ستر سلاکار عبدالوحید قطالی هم د هغه ملتیا کوي.
ډیره مننه اوریدونکو. هرات ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه زموږ د خبريال خبري اوریدي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختون پیښې له افغانستان سربیره پاکستان کې هم پراخ غبرګونونه پورته کړي دي. نن د دې پیښې د غندنې په هور د پېښور پریس کلب مخې ته د واک تحریک لخوا لاریون وشو. د پښتنو ښځو د سیاسي شعوري غورځنګ دې تحریک د دې پیښې عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
لزګونه خزی چې د سلسله علي خیر لپاره عدالت غواړي، دوی د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شوي او په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیر سره زور زیاتی غندي او دا پیښه د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف او د پاکستاني حکومت ناغېړي او کمکاري بولي. دا لاریون د واک تحریک لخوا چې د پښتنو ښځو د سیاسي شعوري غورځنګ په نوم هم یادېږي وشو. لاریون کوونکو نیوکه کوله چې د اسلام آباد په څیر یو امن سیمه کې څه ډول د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ لور تختول کیږي. د واک تحریک غړی او د لاریون ګډونوالا جینا،
دا خو د یو سفیر لور و دا حکم یو عامه خبره نه و. دغه رقم عملونه چې دلته ترسره کیږي دلته خو تقریبا 2 میلیونه افغانان پراته دي. دلته خو بیا یو هم سیف نه دی، یو هم سکیور نه دی. کوربه هیواد پاکستان دی، د دې سخت اقدام دی واخلي.
د لاریون ګډونوالو غوښتنه کوله چې دا قضیه د ملګری ملتونو وڅېړي. د لاریون ګډونوالا قندی ساپۍ وایي د پیښې پلټنې باید په نړیواله کچه مطرح شي.
د دې عاملین دي، اصلي عاملین دي مخې ته راوړل شي او هغه دلایل او هغه ټول د ټول په مخ کې ټول افغانان ته وښودل شي چې دا څنګه د دې جلکې سره داسې ناروا چلند شوی دی او هغوی ته موږ بین المللي قوانینو په اساس د سزا غوښتنه کوو.
پېښور کې داسې مهال لاریون کېږي چې د افغانستان حکومت د دې پېښې په غبرګون کې خپل ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راغوښتي. ویلي دي چې د قضیې تر پلټنې عاملانو ته یې د سزا او تر خواهي د امنیتي خوندیتوب د ډاډ پورې بدل ته پاتې شي. خو پاکستان د افغان حکومت په دې پرېکړه خفګان ښودلی او وایي کابل دې پر دې پرېکړه بیا غور وکړي. هغه اړنن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره پر ټلیفون خبرې کړي او پر هغو څرګندونو یې اندېښنه ښودلې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي سلسله نه ده تختول شوې، بلکې دا موضوع هندي استخباراتو ډېره رسنیزه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي ښاغلي اتمر قریشي ته ویلي غیر مسلکي څرګندونې او له وخت وړاندې قضاوت دوه اړخیزو اړیکو او د روانو څېړنو اعتبار ته ډیر زیان رسولی شي.
داسې څرګندونې چې مخکې د تحقیق له تکمیلېدلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا سوي دي، دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د تحقیق پر بهیر باندې د منفي اغېز کولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان چمتو دی چې د دې قضیې په بې پرې ډول څېړنه کې له پاکستان سره مرسته وکړي او په دې تړاو به ژر یو پلاوی د هیواد ته سفر وکړي. سلسله علي خیل د شنبې په ورځ هغه مهال چې خپل کور ته نږدې له بازار ستنېده وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بیرته وموندل شوه. د هغه پلار او په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل وایي د لور روغتیایي وضعیت اوس ښه دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اورزګان چارواکو منله چې دغه ولایت ورستۍ ولسوالۍ د هراودي طالبانو ته پریښوده. دوی وایي له دغه ولسوالۍ نه ټول امنیتي ځواکونه مرکز ترینکوټ ته انتقال کړي دي. له دې وړاندې د اورزګان 15 ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وي. تفصیل له خپل خبريال اورو.
چارواکی وای د اورزګان ولایت یوازنی پاتې دهراوت ولسوالۍ تیر شپه وسلوالو طالبانو ته پریښېده. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د یادی ولسوالۍ څخه ټول امنیتي سرتیری په خوندي توګه راستل دي او ولسوالۍ طالبانو ته پریښېده.
د شو امنیتي تدابیرو په نظر کې نیولو سره زموږ هغه امنیتي پرسونل چې د دهراوت ولسوالۍ کې و وی په صحیح ډول بیل کوم تلفاتو څخه موږ مرکز ترینکوټ ته انتقال کړ او دا غن ورسته په دې باندې تصمیم نیول کیږي چې دا موږ امنیتي سرتیری او قوتونه د لاشو امنیتي تدابیرو په خاطر د امنیت تامینولو په خاطر باندې په کومو ساحو کې ځای پر ځای سي دا به ورسته په ډاګه سي.
نموړي دا ونویل چې د افغان سرتیرو سره یې نظامي تجهیزات هم را انتقال کړي او کنه. خو په سیمه کې یو شمېر ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو ټول نظامي تجهیزات وسلوالو طالبانو ته پرېښي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ ګیزاب، چنارتو، خاص اورزګان، شیداساس او چوره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې وې. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ د سکوت پخلی کړی دی او ویلی دی چې ټول نظامی تجهیزات د دې لاسونو ته ورغلی دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو 15 کلونو راهیسې چار چاپیره کلک ماسره کړی دي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو پر اساس د یاد ولایت یوازې شاوخوا 10% خاوره د دولت سره ده.
تاسو لا پیغامونو
نام لا رحمان د روزګان د ولایت چرچنه د ولسوالۍ څخه سره په اړیکه کې یم. د ډیره وخت د سیستم مستر سره کار کوم او اوس د څو میاشتې کې د نور معاشات پر سیستم مستر باندې پاتې دي او د نور معاشونو بانک ته نه لیږي. نو موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره هیله کوو چې د نور شخص تر مربوطه دفتره پر ورسېږي تر هغه باندې چارواکو ورسېږي تر څو پرې چې نور معاشونه پر وخت جمع کړي. السلام علیکم د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. مہربانی
سید اللہ ستار منگل دا پکتیا ولایت مرکز گردیز نا دیا زدے ردی پیغام پتاول مسین کے سوال پیغام پتاول غختنا نے کہا دا لا عام خلق تخا ولا خصوصا لا پکتیا والو تخا کی دوی کرونا دینلی سی او دی سال جنی گونی جاینو تز دی او دی کرونا کم ہغا مسائل کی دی چی تو رخی کرکول کی دی تا تشکر کی دی پر باندی عمل نکوی بد بختنا او زویل چن چی بدی سراب پاکیا کی دی نروغان شمیر دی کی زیاد چوی دی نو لام خلکم گفتنا دا غدا دی دی کم کرونا کمی لطوانی چی دا امر کیا و زرط لطرف ور تکی دی دی کاغا باندی عمل ہو چی سرطو لکرونا تشبی او ستر چې په ممن کې ټول افغانستان هیواد لږه کورونا وایرس ته وژغورل شي. تر پیل پیغام مو په فیس فارم د خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوس هم راځو د کورونا اړوند موضوعاتو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک د اختر په ورځو کې کورونا جدي ونه ګڼي یو ناورین به جوړ شي. د دې وزارت مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل د اختر په ورځو کې د کورونا په وړاندې د خلکو بې پروایي به یو ځل بیا د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر ډېر کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا سرپرست وزیر کانګو هم یو مرګونی ناروغي بولي او له خلکو غواړي چې د څارویو د حلالولو او له غوښې د ګټې پر مهال ډېر پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر پر رسیدو سره د عام روغتیا وزارت یو ځل بیا په احتمالي توګه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښیي. که څه هم دا وزارت وایي په کووید-19 د اخته کېدونکو کسان په شمېر کې کموالی راغلی، خو ټینګار کوي چې د اختر په ورځو کې به د کرونا پر وړاندې د خلکو بې پروایي د یو ناورین لامل شي. د دغې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
که چېرته هیوادوال د امر روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونو ته توجه ونه کړي، خصوصا د اختر په شپو ورځو کې لکه د تېر اختر په څېر بیا هم دوی روغتیایي لارښوونې منینه کوي، نو موږ شاید د دې وو چې تېر اختر کې مو ولیدل چې پېښې په هیواد کې د کرونا د مثبت پېښو زیاتوالی رامنځته شو. بنان د ټولو هیوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده تر څو د امر روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په لوی اختر یعنې غټ اختر کې په نظر کې ونیسي.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دې وزارت د هڅو ترڅنګ د اختر په ورځو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري هم اړینه ده. دا په داسې حال کې دی چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا 2,658 مشکوکې پېښې ارزول شوي چې 915 پکې مثبتې او په همدې توګه ترې 150 کسان مړه شوي دي. د اختر په رارسېدو سره د کرونا وایرس لا خپرېدو ته د اندېښنو ترڅنګ د کانګو د تبې ډېروالی بله ویره ده چې په خلکو کې راپیدا شوې ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي کانګو یوه ویروسي وژونکې ناروغي ده چې له څارویو انسان ته لېږدېږي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په یوې خبري ناسته کې له خلکو وغوښتل چې که چېرې پر دې ناروغۍ اخته شي نو روغتیایي مرکزونو ته دې مراجعه وکړي.
کانګو یو وژونکې ناروغي ده او د ټولو وطنوالو نه مې غوښتنه دا ده چې د قرباني د حلالولو په برخه کې غوښه سره په د تماس په برخه کې دوی ته مې توصیه دا ده چې دستکش نه استفاده وکړي، غوښه مخکې دې نه چې استفاده کوي هغه 24 ساعته یخچال کې پرېږدي، تماس نه لري وساتي. که احیانا اعراض علائم دوی نه پیدا کیږي، خونریزي پیدا کیږي، تب او د بدن درد پیدا کیږي، ژر تر ژره ولایتي روغتونو ته ناروغ انتقال کړي.
د روغتیایي راپورونو له مخې دا په انسان او څارویو کې ګډه ناروغي د یوې حشرې په چیچلو سره په څارویو کې پیدا او کله چې انسان څاروي ته لاس یوسي ور انتقالېږي. غوا، پسه او داسې نور د کانګو د تبې عمده لېږدونکي دي چې مړینې ترې هم رامنځته کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
اوس هم راځو په نړۍ کې د کورونا په اړه. انګلستان د دوشنبه په ورځ یعنی نن د کورونا له کبله لګولي ټول محدودیتونه لرې کړل. په دې هیواد کې د ټولو محدودیتونو لرې کول داسې مهال دي چې د کووید-19 نوې ډلتا باندې د خپرېدو له کبله په نویو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
انګلستان نن د نږدې 12 میاشتو راهیسې د کرونا وبا په وړاندې لګیدلي ټول محدودیتونه لرې کړل. دا محدودیتونه داسې مهال لرې کیږي چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن او یو بل لوړ پوړی مالي چارواکی ریشی سوناک تازه لس ورځني قرنطین ته تللي. دا دواړه د جولای په 18 نیټه د انګلستان د روغتیا له وزیر ساجد جاوید سره مخ شوي وو. سره له دې چې ساجد جاوید د کرونا ضد واکسینو دوه ستنې کړي دي، خو وړ مورسې د کرونا معاینه مثبت راوتلې. د محل برتانیا په ورسنی ډول تر 50,000 زیاتې د کرونا نوې پیښې ثبتوي. دا د جنوري په میاشت کې په دې هیواد کې د کرونا وبا له اوج څخه لږ څه کمې دي. د برتانیا صدر اعظم ټینګار کړی چې د کرونا د زیاتېدونکو پیښو سربیره د کاروبارونو د بیا پرانیستلو وخت رارسېدلی، ځکه چې د ده په وینا د برتانیا نږدې په 100 کې نوي لویانو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن کړې ده او په 100 کې 80 په بشپړه توګه واکسین شوي. حکومت وایي د واکسینو په پرمختګ د کرونا وبا او په روغتون کې د بسترېدو او مړینو ترمنځ تړاو مات شوی. په نوره نړۍ کې بیا د کرونا ډلټا باندې خپرېدو خلک اندېښمن کړي او یو شمېر هیوادونو کې د ځینو محدودیتونو د غځېدو او یا تازه لګول کېدو احتمال زیات کړی. د جنوبي اسیا د ځینو نورو هیوادونو په څیر ویتنام دا مهال په دې هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو له ریکارډ زیاتوالي سره مخ دی او چارواکو یې د دې هیواد په جنوبي سیمه کې د دوو اونیو په مخه بشپړ ټول بند اعلان کړی. په شمالي افریقا کې دا مهال تونس د خپلو وګړو د شمیر په تناسب په نړۍ کې د کرونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبتوي او په افریقا کې د کرونا وبا سره تړلې تر ټولو زیاتې مړینې هم دا مهال په همدې هیواد کې ثبتېږي. تونس وس خپل پوز د واکسینو په کمپاین کې د مرستې لپاره ګمارلی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکو خبرداري ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به هغه کسانو کې چې د کرونا ضد واکسین نه دي کړي د کرونا مثبتې پیښې او له کبله یې مړینې لوړې شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو اداره وایي د مهال په دې هیواد کې د کرونا له کبله په سلو کې تر 99 زیاتې مړینې او په سلو کې تر 90 زیاتې بسترې کېدنې په هغه کسانو کې دي چې د کرونا ضد واکسین نه دي کړي. په متحده ایالاتونو کې دا مهال د واکسینو په شرایطو له پوره کسانو له درې برخو تر دوو زیاتو یې لږ تر لږه د واکسینو وستن کړي او 95 سلنه یې بشپړ واکسین شوي دي.
د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي دغه خبري مجله همدلته پای ته ورسېده. په بل خبري مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی. دته مایک سپارو.